السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي نن د خالی برس او د 2020 کال د دسمبر شپږمه نیټه ده. وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د پاکستان او افغانستان پر حالاتو یو شمیر راپورونه لرو او ریدل یې مه هیروي. خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته. ویان ده زموږ همکاره ملیحه میرزاده.
کوم ټټول اول پام وکړه د خبرونو سټکو ته. د جنوبي وزیرستان په واڼه کې د علي وزیر د گرفتاری خلاف احتجاجي مظاهره شوه. په پاکستان کې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې له کووډ 19 ناروغۍ 15 شپېته کسان مړ شوي او فرانس او جاپان د کورونا وایرس یو نوي قسم لومړني کیسونه تایید کړي. د جنوبی وزیرستان په واڼه کې پښتون شورنې غورزنګ او پیپلز پارټي د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د گرفتاری پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. د غورزنګ او سیاسي ګوند کارکونکي د ډسمبر په 15مه په واڼه کې راغون شوي او د علي وزیر د خوشي کېدو غوښتنه کوله. احتجاج کوونکو د علي وزیر پر ضد د درج شوې مقدمه د ختمولو غوښتنه وکړه. د پېښور پولیسو علي وزیر د ډسمبر په 14مه د سند پولیسو په خواست نیولی و. د پولیسو په خبره په نوموړي د ډسمبر په 10مه په کراچۍ کې پرچا دایره شوې وه چې پکې پر وزیر د خار په سوراب ګوټ کې په جلسه کې د ریاست او پوست پر ضد د وینا او تور پورې شوې خو نوموړی ردوي. د کراچۍ د ترهګرۍ ضد عدالت علي وزیر د ډسمبر تر 1 پولیسو ته په عدالتي ریمانډ حواله کړي. د علي وزیر د گرفتاری پر ضد د پاکستان په مختلفو سیمو کې احتجاجونه شوي دي. په پاکستان کې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د کووډ 19 ناروغۍ له وجې نور 15 شپېته کسان مړه شوي. له دې سره له کورونا وایرسه د مړو شمېر 9,418 ته ورسېد. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن سهاره د کورونا وایرس مثبتو کیسونو شمېر 4,09,472 ته رسېدلی، خو له کووډ 19 ناروغۍ تر 4,40,000 زیات کسان بیرته رغېدلي هم دي. بلخوا د صحت چارو لپاره د وزیر اعظم سلاحکار ډاکټر فیصل سلطان ویلي چې د کووډ 19 ناروغۍ د واکسین په معیار به چرې هم سمجھوته ونکړي. د سرکاري ریډیو د خبر لمخې ډاکټر فیصل سلطان ویل چې په موجوده حالاتو کې معیاري واکسین ترلاسه کول یې لومړی ترجیح ده. د بلوچستان سیاسي او قومي مشرانو د هغوی پر ځمکو د کورونو جوړولو د ځینو پروژو مخالفت کړي. هغوی د ډسمبر په 15مه په کوټه پرس کلب کې خبري غونډه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د هغو پروژو مخه دې ونیسي چې د ځینو ډلو لخوا د دوی په شخصي جایدادونو د قبضې لړۍ روانه ده. دوی ویل دا نشي منلی د دوی پر ځمکو هاوزنګ سکیمونه جوړیږي او پیسې هم ورته نه ورکول کیږي. د بلوچستان هایکورټ د ډسمبر په 19مه د ډیفنس هاوزنګ سوسایټي ځینې شکونه له آئین سره په ټکر کې بللي و. عدالت ویلي و یوازې صوبایي او مرکزی حکومتونه د ولس په ګټه د کورونو جوړولو پروژې پر مخ وړلی شي، خو یوې سرکاري ادارې ته د کورونو جوړولو اجازه نشي ورکولی. په کابل کې نن په بمی چاودنو کې لږ تر لږه دوه پولیس افسران وژل شوي. د کابل په دریو مختلفو سیمو کې په چاودنو کې دوه ملکی کسان ژوبل شوي هم دي. چارواکي وایي د بریدونو هدف پولیس وو. د کابل په لویدیځ کې یو مقناطیسي بم د پولیسو ګاډې پورې تړل شوی چې په نتیجه کې دوه پولیس افسران وژل شول. دوه نور افسران د ښار په سویلي برخه کې په ورته برید کې زخمیان شوي. د دغو چاودنو ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. په دا وروستیو میاشتو کې داعش وسله والې ډلې د ګڼو بریدونو ذمهواري منلې وه چې پکې پر تعلیمي ادارو بریدونه هم شامل وو. فرانس او جاپان د کورونا وایرس د نوي قسم لومړني کیسونه تایید کړي. د دې اونۍ په پیل کې د کورونا وایرس د نوي قسم کیسونه په برتانیا کې مخې ته راغلل چې له وجې دغه هیواد د ټولبند او نړیوال سفرونو له محدودیتونو سره مخامخ شو. د فرانس عامې روغتیا ادارې په یو بیان کې ویل چې د ډسمبر په 15مه په برتانیا کې میشته یو فرانسوي تن د کورونا وایرس نوي قسم ټیسټ مثبت راغلی. هغه هیڅ نښې نه لري او ځان یې له نورو جدا کړی دی. یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو هم د کورونا وایرس د نوي قسم پیښې رپورټ کړي، کوم چې د کورونا وایرس د اصلي قسم په نسبت زیات خپرېدونکې خو ډېر وژونکې نه دی. روغتیایي چارواکو وویل چې داسې څه شواهد نشته چې د کورونا وایرس نوی قسم به د واکسینو پر وړاندې مدافعت وکړي. د جاپان د روغتیا وزیر وویل چې د ناروغۍ تصدیق کېدو وروسته 15 کسان کوارنټین شوي. دغه 15 واړه کسان مخکې له دې چې جاپان پر برتانیې عارضي سفري بندیزونه ولګوي هغه هیواد ته رسېدلي وو. په برتانیا کې د کورونا وایرس نوی قسم د څرګندېدو اعلان سره د نړۍ هیوادونو هغه ملک ته پروازونه وځنډول. دا تر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکاري ملیحا میرزا ته اوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلې او لوستلې شئ. و په روان یو سات کې بواورې په واڼه کې د پیپلز ګوند غړو د پښتون ژغورنې غورځنګ تیره ورځ د علي وزیر د خوشي کولو لپاره یوه احتجاجي مظاهره کړې.
نه وو د غریب خلک اووز وو د یتیمونو خلک اووز وو سیاست نیزایي خدای ون سات دل ته اوچا وا د تا کړای ورچا دی او په دې باندې تشرح ماکا.
د کوټي په ګډون د بلوچستان د زینو سیمو قبایلی مشران وایي د دوی په زمکو د هاوزینګ سکیمونو له لارې غیر قانوني قبضه روان دي.
دغه مالکان موږ یو، خو د بده مرغه نن سرکار او د ملک بالای ادارې د توغو نظر موږ پر هغه مځکو دي.
او داسې یو راپورټ هم لرو چې پکې د سوات د شخصي موزیم حال درکو.
او دا نن منګه خپل ماشومان ته دا خیو چې دا زمنګ مشرانو زمنګ د پاره سمره مهنتونه او سمره کوششونه کړو په سمره اوزار استعمال شي دي چې هغه نن څو پیژنې نه
له مشال سره اوسه. تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د جنوبی وزیرستان په واڼه کې د پیپلز ګوند غړو د پښتون ژغورنې غورځنګ ځای مشرانو او غړو د دسمبر په 15مه یوه احتجاجي مظاهره کړې. دوی له حکومت د قومي اسمبلی د غړي او د غورځنګ د یو مشر علي وزیر د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. په مظاهره کې د سیمو خلکو په وزیرستان کې د 3G او 4G انټرنیټ غوښتنه هم کړې. علي وزیر د دسمبر په 14مه د پېښور پولیسو نیولې و او وروسته کراچۍ ته ولېږل شو. پر نوموړي تور دی چې په کراچۍ کې په خپله یوه وینا کې د ریاست ضد خبرې کړې دي، خو د غورځنګ مشران دغه تورونه ردوي. بلخوا د جنوبي وزیرستان چارواکي وایي دغلته د امنیت پر ځای کولو او انټرنیټ سهولت پر ورکولو کار کوي. نور تفصیل له اشتیاق مسجد ناور.
د سویلی وزیرستان سیمه واڼک شه 13 ورځ د پاکستان پیپلز ګوند او د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړیو د علي وزیر گرفتاری په خلاف احتجاجي مظاهره کړی دو. احتجاج کوین کو د قومي اسمبلی ممبر علي وزیر رهایی سره نور سو غشتنه کولې. په واڼک شه د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر عمران مخلص په دغه باراکښه مشال رادیو ته وویل
لکی ایم این اے وو د غریب خلک اووز وو د یتیمون خلک اووز وو سیاست نیزایی خدای ون سات دل ته اوچا وا او چې تیم تا د غنورې چې په پارلیمنت کې ایم این ای دی کینې یغه سره فلوک شي ته له هزا مهرباني وکات ته د یغه سره ها دا فلوک وکا ته د تا کړای ور چا دی او په دې باندې تشخص ماکا او بل ادا وا چې پولیس ډیپارټمنټ چې تیم دای په ګټینا په چې پوسټینا باندې بتا خوري یعنی پیسې وری 3G 4G
علی وزیر بنے درج ایف آئی آر دا ختم کرائی شی
غشتنه میځوکه چې کیم ایف آی آر په مش علي وزیر باندې شوی دی دادا دوران ختم کړل شي او علي وزیر د باعزته طریقا سره خلوص کړل شي. دا چې کیم د پښتانه د حقوق د پورا کیمه خبره کی په هغه باندې نیول شوی دی د ملک یا د ادارې سپکاوی نه کړی میش پین کې د نن خپل حقوق غوړي.
مشال رادیو د وانه احتجاج کوین کو د پولیس نه ګیلې چې د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي مخه تک شوه د هغه جواب په دارنګ وا
دی پیپلز پارټي یو کس عمران مخلص کس نه نومیده دا دی پرون بل دلته باغیچه په سر دی اغه سره یو فریق دی یو بلو دی په یو بل فایرینګ کړه د بیا پولیس ته دی پوری ټوله پارټي دانی ولې او را نیولې یو بیا ولاد کې چې څه قانوني کاری یې کړه د نمبر دل دا تکلیف یو سره نه راځي چې دا کمپلینټ کی یا دی له پکار دی دی دور وینو چې ځان سره خو دوه کسه را مخه مخه ما ته چیرې دا دوه کسان دي دا یا دی الیګل کنفرم کی ساتلی یا دی نه چا پیسې دي چې دی ما ته
په واڼکشه د انټرنیټ سہولت او ټانک نه واڼتا دفترونه منتقل کول په باراکشه د سویلی وزیرستان اډیشنل ډیپټی کمشنر فید الله جواب هم واروي.
زه خپل واڼه شو کوم کاس چې عدالت ته تلا د پیپلز پارټي ولا مشر چې دا امان الله نمې ری یو سره مو ډیسکشن کو به مو ته چې ګورم ته ور چې یې چې ټول دفترې واڼتا یې سی واڼو خو سب ډیویژن دا واڼو ډیسټریکټ کوارټر ونه دا چې سم سب ډیویژنل دفترې دی ټول دفتر خو پوانه شه شتا دی کته وی چټول ډیسټریک افیس سی اس یی کلا ضلع نه جوړا شو یت مسجد نه غن شیخ کوله چې تل ټانک نه ونته سه دې سارا سارا یو پیراق کمیونټی دو مسعود برکیون دی ای غیر ریزرویشن دی هغه بل سی یی نت دا بن ان شاء الله چار کو 3 جی 4 جی سمرا غدی فیسیلیټیز دی امر پروواید کای
دی سویلی وزیرستان نه د قومي اسمبلی ممبر علی وزیر پښپوڑا سم دسمبر پېښور کې پولیس د سند پولیس په ایف آی آر گرفتار کړای دی او په دا ایف آی آر کې په علی وزیر دا الزام لګولای شوی دی چې په کراچی کې د پښتون ژغورنه غورځنګ په جلسه کې پاکستان ریاست په خلاف خبرې کړې دي خو د پښتون ژغورنه غورځنګ د سند پولیس په ایف آی آر کې په علی وزیر لګولې شوی الزامینه غیر قانوني بولی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د مشال ریڈیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریڈیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریڈیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ
د بلوچستان قبایلی او سیاسي مشرانو د بلوچستان های کورټ ته هغه فیصله هرکلی کړي په کوم کې چې های کورټ ته کوټه د ډیفنس هاوسینګ سکیم یا ډی ایچ ای پر ځینو شکونو اعتراض کړي قبایلی مشرانو ویلي دي د کوټې په ګډون د صوبې په نورو برخو د قبایلو پر مځکو چې کومې قبضې روانې دي حکومت د هغې مخه ونیسي په دې اړه نور حال د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي
د بلوچستان د قبایلو د اتحادیې له لورې ویل شوي دي چې د تیرو څو کلو راهیسې په کوټه او د صوبې په نورو برخو کې د قبایلو پر مځکو باندې د قبضو لړۍ روانه ده خو د حکومت له لورې مخنیوی نه کیږي دوی دا خبره د دسمبر په 15مه نیټه په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت کړې ده په دې اړه د قبایلي کمیټې مشر یوسف خان کاکړ او مشالېډو ته وویل چې د بلوچستان قبایل د ژوب څخه نیولې بیا تر ګوادره پورې د ډېر وخت راهیسې د حکومتي او شخصي ډلو له لورې دمځکو د قبضو په ضد په احتجاج بوختي چې لامل نن دوی سره یو موټ سوي دي
موږ وایي موږ هغه ځکه چې جدي پښتي زما د پلارو د نیکه سره روان دي دغه مالکان موږ یو خو د بد مرغه نن سرکار او د ملک بالای ادارې دوی ته نظر موږ پر هغه ځکو دي چې د دې لپاره کولای چې سکول جوړوي کالجز جوړول هسپتال جوړول موږ به بالکل مفت ورکړي وای خو دې نن را ولاړی شي ال ته دې را ولاړی چیز کی مان جوڑی راغ باندی بیاس کی مان رو باندی بیا پیسی آخی داغ پیسی دوی آسد تا پارم بیا نکی دخپل و کورو دا پاری بی نو مش دا خبر کوچ لالا داز مش کبایلی رسمی رسمی واج کم دی دام چکی پکار دی چیز مش پر خپل و نموسی
پر دی مال دا پشتنخوا ملی او میگوند پخوانی صوبای وزیر تعلیم او دریم زیارتوال زیاد اکرا چی دم زوکو پا دی کار کی آغا خلق هم را لویده نیدی چوک چی دا بلوچستان سره اس تڑاو نلری
چی دی ایچ ای پا پاکستان کی پنځله ځای نور جوړ شوی دی ډی ایچ ای ته موږ ځکه نه دور کړی ډی ایچ ای د چا ځکه په زور نشي اخیستلی ډی ایچ ای به د یو قوانینو لاندې په یو قیمت کوشش وکړي چې د ځکه له چا واخلي بیا چې د هر شی پر کېغه ورکړي د دې خلاف هم غلط تاثیر دلته پیلا شوی دی او په غلطه طریقه دوی چونکې لګیا دي لیازان دا جنا ججدلې دي نو زموږ دلته مجلس دا دی چې د دې ټولو ځکو مالکان د دې ځای قبایل دي یو هیڅ یو ځکه هم به مالک به قبیله وجود نه لري په ټولو صوبه کې په بلوچستان په پښتون کې اوس نو چې څوک مالک دی دغه مالک چې د پلارو نیکه پر پراته هغه وخت یې مالیه ورکول د مځکی نن یې دای مالک دی نن خلق را ولاړ سوي دی لیونیان سوي دی ځانته یا الاټمنت په نامه یا په پلانې نامه چې کولای نشي قانون کې قاعده نشته دا کار دوی نشي کولای په دې لګیږي
دلته خبره ده د ونی ورده چې د بلوچستان های کورټ د دسمبر په 18مه نیټه د کوټ د ډیفنس هاوسینګ اتارټی میډیچ جنیش کو نه غیر اینه ګړلو ته پاکستان های کورٹ چیف جسٹس جمال خان مندوخیل په مشرتابه کې پنځه کسیزه بنچ د ډی ایچ ای ځینې شکونه د پاکستان د اساسي قانون یا آئین په ضد ګڼلي وو. په دې ترڅ کې د درخواست ورکوونکي له لوري ابیب طاهر ایډوکیټ په عدالت ته پیش شوی او د دسمبر په 15مه نیټه هغه و مشال ډیډو ته وویل چې عدالت د ډی ایچ ای ایکټ یوازې درې شکونه یا برخې ناقانونه ګڼلي دي.
ٹرانزیکشن سیکشن ہم نل اینڈ وائڈ کری دی کہ یا اختیار نہ دی چی یو ریسٹرکشن خلق باندھیا وہ لگئی چی دا علاقہ کی وہ سکیم جوڑو تی دل تا کار نہ سکولی یا ٹرانزیکشن نہ سکی دل دریم دا پاورز دا لینڈ ایکوزیشن ایکٹ گو نو اگر آئی کوٹ دا ڈکلیئر کری دی چی بھائی لینڈ ایکوزیشن اختیارات صرف صوبائی حکومت گدی نو اس تی دا لینڈ ایکوزیشن اختیارات نس
پدیترس کی مکل دا بلوچستان ہائی کورٹ دا ایڈوکیٹ جنرل ارباب طاہر کاسی سر تماس ونیوی نو اگر پر ٹیلیفون جواب را نہ کری خود دے سے خل مخ اگر پد اگر کیس کی پا عدالت کی وڑان دسوی او اگر وقت ایڈوکیٹ جنرل ارباب طاہر کاسی ایڈوکیٹ دے عدالت و مخ تہ پخپل دلائل کی ویلو د ڈی ایچ ای ایکٹ په کال 2015 کې منظور شوی دی او داغه په ضد درخواستونه په کال 2000 کې عدالت ورکول لوی ځنډ دی ځکه چې اوس یو اړخ ته د ڈی ایچ ای له لوري پر دې باندې ډیر کار شوی دی بلکې په دې کې د عادي خلکو لوی سرمایه هم بند شوی ده. د دې حکومتي وکیل په وینا چې ڈی ایچ ای په ضد درخواستونه د بدنیتی پر بنسټ ورکول شوی دی چې مخه یوازې د کوټې و ډیفنس او سنگ اتارټی ته نقصان رسول دی. دلته خبره د یادونه وړ ده چې د کوټې ډیفنس ہاؤسنگ اتارٹی یا ڈی ایچ اے ایکٹ یا قانون پا کال 2015 کی دا اکتوبر پا لومنانی لیٹ دا بلوچستان اسمبلی للوری منظور سوی وو. حقا وقت پا صبح کی دا پشتون او بلوچ ملت والو ڈلو حکومت وو او دا وزیر اعلی ڈاکٹر مالک بلوچ پا کابینہ کی شامل نیشنل گوند پشتونخوا ملی عوامی گوند او دا مسلم لیگ نون گوند غڑو دا وزیرانو پا توگا کار کاوی.
تور تمنا
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو اقات شوه د په هټ دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي چې سو اتم سو یا پورر شو یا ستل کا خبر لاړه
اول د خوند د پاره شو د ور باندې مختش به ډیر بد حالات سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
خلی علاج دی. د علاج بعد به مجدوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورزده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو نوې اونیز خبرونه تور تمونه د 2020 کال جنوري څخه اوریدلای شي.
اوریدونکو حکومت په 2018 کال کې د ښځو د ټولنیز ژوند د ښه کولو د کورنۍ تشدد په اړه د قانوني او نفسیاتي مرستو لپاره یو ټلیفوني لیکا د بولو او بدلو یعنی اوایا او بدلون راول په نامه منصوبه پیل کړې وه. خو حکومت وایي چې ورځ تر بلې د دې منصوبې افادیت په کمیدو دی. بلخوا غیر دولتي اداره اکټ ایډ وایي چې د خیبر پښتونخوا د سوشل ویلفیر یا ولسی خیر ښېګړې د ادارې سره د بولو هیلپ لاین په اړه د امریکایي حکومت یو د یو ایس ایډ ادارې په مالی مرستو یاداشت لاسلیک کوي چې په ولس کې د حکومتي منصوبونو په صحیح توګه د ګټو اخیستو لپاره پوهاوی راولي. په دې اړه نور تفصیل د مجید بابر نو.
غیر دولتی ادارہ ایکٹ ایڈ وائی چې د خیبر پختونخوا د سوشل ویلفیئر محکمې د بولو هیلپ لائن سره با د نور موثره کېدو په مخه د امریکایي حکومتي امدادي ادارې یو ایس ایډ په مالی گرانٹ مرسته کوي. د دسمبر په 15مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې د ایکٹ ایډ د خیبر پختونخوا مشر صادق مسعود وویل چې د ولسی مرستو لپاره د حکومت یو شمیر منصوبې له ډیرو مودو شروع شوې دي. خلاص د هغو منصوبونو د ګټو اخیستو لپاره آگاه اړتیا لري او چې د خزو د حکومت د کورنی تشدد د مخنیوي په اړه د پاکستانی حکومت د بولو هیلپ لاین هم یو داسې منصوبه ده چې ولس ترې په صحیح توګه ګټي نشي ترلاسه کولای.
هیلپ لاین پروگرام سپیسیفیکلی د دې لپاره دی چې چا سره چې دې وایلنس یا چا سره جنډر بیس وایلنس کې شو راځي یا څومره چې په دې باندې خلک خپل رپورټس او خپل رائے لپاره فایل کوي. نو بس د مو اوبشنلی د مو دا کوم چې د دې سره به اوس موږ پراپر ایم او یو دا شي چې نو کار دې کوي چې موږ سره کوم کنه دا خلک اوی د دې دې شي نه ډیر پروگرام ګورنمنت نو سکرین دی کوم خلکو کې وي مش مش تاریخ ته پته نه لګي ټینګ ان ارګنایزیشن وارو چې موږ صرف د یو ایس ایل پروگرام نه مونگ اوورا زمونگ دونر دیر جاتی دی فرکتی زمونگ بوئی چی دلتا پکیتی که مونگ کار کو دا سوشل ویلفیر سرا مونگ دا سی ٹائپ دا پارٹنرشپ کو کو چی دلتی تا چی کم سپیسز دی چی کم دوی جوی کردی دار علامان دی تلتا دوی سرا نورم دا سی آرشتا سکولون رشتا ور سرا کنا دا سن چی تنجیو ندی بدی بستافی بدی خپل مطرم دوی سرا ما شمان دی آگی دا سکولی نم چلیشتا.
پاکستانی حکومت د غیر دولتی ادارو او نړیوالو په مرسته د 2014 کال په دسمبر کې د ښځو د حقوقو د تحفظ او د ښځو پر ضد د تشدد د مخنیوي په مخه د بولو هیلپ لاین منصوبه پیل کړې وه چې پکې د یو وړیا ټلیفوني لیکې په ذریعه ښځې د یو شمیر نورو ستونزو ترڅنګ د قانوني او نفسیاتي ستونزو په اړه مشورې او مرستې ترلاسه کولی شي. خو د ښځو او ماشومانو د حقوقو د غیر دولتي ادارې سویرا د خیبر پښتونخوا یو مشر لال ګل اپریدی وایي چې دا ډول حکومتي منصوبې د ستاینې وړ دي، خو دا د هغو خلکو لپاره ګټورې دي چې په ښاري سیمو کې اوسېږي، تعلیم یافته وي او پوه وي چې وړیا ټلیفوني کال او مرستې به څنګه ترلاسه کوي.
سوشل ویلفیر ډیپارټمنټ له پکار دي چې د دې سره سره هغوی په دلر لرې قبایلي علاقو کې د شعوري آګاهي پروګرامونه وکړي او دارنګه چې کوم دي هلته داسې سینټرې جوړې کړي وومن فرینډلي سپیسیز یا چکم دی د زنانه او د راتګ د بهر حالت سنټرې جوړې کړې وي.
که څه هم د خیبر پښتونخوا د سوشل ویلفیر ادارې دا ونه ویل چې په تیرو سلورو کالو کې د ښځو پر ضد د کورنۍ تشدد د مخنیوي او قانوني مرستو په لړ کې د بولو هیلپ لاین منصوبه څومره موثره ده، خو د دسمبر په 15مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د سوشل ویلفیر د ادارې ډیپټي ډایرکټر خالد خان ومنله چې مخکې به په بولو هیلپ لاین د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره وه، خو اوس یې ولس دومره نه کاروي.
سایکولوجیست پکې ناست دی او موږ په یو لاین دی په دې باندې لکه دونه هیوی رش هم کې باندې شروع کې ډېر رش هم کې باندې چې کله موږ سټارټ کړو اوس ډېر کم انټینسټی دی پالا دی دا سلیری ګنټې دی خو د شپې چونکې د ورځې کال ډینسټی ډېره کم ای نه د شپې چې کوم د نیمدغه والا سیستم باندې چلیږي آپریټر هم میل ناست دی میل آپریټر ناست دی نو بیا هغه چې کوم دی هغه دغه والا لینک باندې بیا
د خیبر پښتونخوا د سوشل ویلفیر د ادارې د ویب پاڼې لمخه حکومت د بولو هیلپ لاین لارې په روان کال کې د خیبر قبایلي دلی ترڅنګ د پېښور، سوابی، مردان، نوخار، سوات، ابټآباد، چارسدی او کوزدیر 260 متاثرینو سره نفسیاتي، قانوني او د رهنمایي مرستې کړې دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر ویلی غواړي چې افغانستان سره پر پوله مارکیټونه جوړ کړي. دا خبره نوموړي په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو د پارلمان غړو په درې ورځنۍ غونډه کې کړي چې د دسمبر پر 23 پای ته ورسېده. له افغانستان د ولسي جرګې ورغلو غونډو د سوداګرۍ پراخولو ترڅنګ د فرهنګي اړیکو پر زیاتولو هم ټینګار وکړل شو. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو د خبریال طاهر خان په دې رپورټ کې اورو.
اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان سلور ځنی غیر حکومتي ډایلا کې ګډون کوونکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو په پراختیا او د پارلمانونو مابین د رابطو په زیاتولو ټینګار کړی دی. ټریک ټو ډایلاګ ته چې د دسمبر په 23 پای ته ورسید، په خپل وینا کې افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق وویل تجارت باید دواړه هیوادونه یو بل سره وصل کړي چې دا به د ولسونو ترمنځ رابطې پیاوړې او اقتصادي فرصتونه پیدا کړي. د قومي اسمبلی رئیس اسد کیسر غونډې ته وویل پاکستان افغانستان سره پولې ته سیلمه د ګډو مارکیټونو جوړولو پلان جوړ کړي چې دا به خلکو ته د روزګار مواقع پیدا او دواړه خیزا تجارت ته وده ورکړي.
موږ د افغانستان او د پاکستان جینو مشترکه مارکیټونه جوړو په سرحد باندې. اوس هلته وزیرستان کې یو طرف ته وزیر دی بل طرف ته وزیر دی باجوړ پر راځي، نو دا یو کام یو خلک دی. نو که داسې یو پروپوزل باندې موږ آلریډي کار روان کړی دی او دا موږ خپله دا غواړو او موږ دا غواړو که په دې بارډ مارکیټ باندې اکنامک زون جوړ شي. تیر چې کله جناب عبداللہ صاحب راغلو اسره ما دا خبره کړې وه چې موږ دا غواړو چې افغانستان سی پیک کې سره جوړ شي.
غونډې ته کندهار څخه د اولسي جرګې غړي ګل احمد کامین افغانستان کې د پاکستانی سرمایه کاری وړاندیز وکړ.
موږ غواړو چې پاکستانی تجاران تشویق شي تر څو په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي، په افغانستان کې د ماینینګ لپاره، په افغانستان کې اګریکلچر برخه کې نهایتا ډېر اپرچونیټی شته چې پاکستانی تجاران کولی شي چې په هغه کې مرسته به سرمایه ګذاري وکړي او افغان پارلمان د هغوی لپاره هر ډول زمینې ته آماده دی چې مخ ته سره ولاړ شي. یو بل پیشنهاد جناب رئیس صاحب دا دی چې د افغانستان حکومت پر ریجنل روډز باندې کار کوي، د سنترال ایشیا څخه پاکستان ته وسلول چې دا نهایتا ډېر مهم رول لري د دواړو منطقو د اقتصاد په وده کې. که چیرې دا ستاسې په اجنډا کې هم درسره ونیسئ او د پاکستان حکومت تشویق کړي چې په ریجنل روډز کې په افغانستان کې پانګونه وکړي، انویسټمنټ وکړي، دا به د ټولې منطقې لپاره یو ډېره غټه اقتصادي لاسته راوړنه وي.
اروزګان څخه د اولسي جرګې غړي ګلاله محمدي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو سره سره د کلتوري اړیکو پیاوړ کولو غږ وکړ.
دا دواړه هیوادونه د سیاسي، تجارتي او ستراتیژیکو اړیکو ترڅنګ موږ ضرورت لرو چې فرهنګي اړیکې هم ولرو، یو د بل سره راشه درشه ولرو او خلک مو تګ را تګ سره ولري. تر ټولو مهمه دا ده چې د دواړو هیوادونو پارلمانونه لا سره نږدې شي، لکه څنګه چې د افغانستان د پارلمان رئیس پاکستان ته راغلی او ډېر تود هرکلی وسو او ډېر ښه مجلس مو درلود. ترڅنګ دا چې تاسو دا
افغانستان څخه د راغلي پلاوی غړو غوښتنه وکړه چې پاکستان دې د سولې پروسه کې فعال رول ولري چې افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو په پاکستان کې سویان د دسمبر په 15مه کریسمس المانسي د کورونا وایرس وبا له وجې سویانو د هیواد په بلابلو برخو کې له محدودیتونو سره او د وایرس خپرېدو مخنیوي لارښوونو ته په پام خپل کلنی اختر ولمانځه. د اسلام آباد په کلیسا کې د کریسمس غونډې په اړه د زلان یوسفزی دا رپورټ اور.
د شپې له 12 بجو وروسته په 15 دسمبر عیسایانو خپل اختر کریسمس لمانځل پیل کړ. د اسلام آباد په خاتون فاطمه کلیسا کې هم په ګڼ شمېر کې عیسایان کریسمس لمانځي. عیسایان مني چې د دسمبر 15 د حضرت عیسی علیه السلام د زیږون ورځ ده، نو ځکه په دغه ورځ خوشحالي کوي او د ټولې نړۍ عیسایان کریسمس لمانځي. د عیسائی مذهب یو منون کې امین سراج اسلام آباد کې د کریسمس ل تیاریو مطمئن دی.
تو یہاں پہ سکیورٹی کے انتہائی
دلتا پر چرچ کی دا امنیت لپارا خگامونہ پور تکڑی شوی دی او تاسو کتلی شے خلق دا کرونا نا دا بچ کے دو پہ ہدایت ہم عمل کوی نزدی ٹولو خلقو ماسکو نا ہم اچو لی دی
دا اپریل پہ میاش کی عیسائیان دا ایسٹر پہ نم اختر المان جی خوستخ کال دا کرونا لوجی پہ چرچنو کی دا ایسٹر غنڈی نوی شوی. خاتون فاطمہ کلیسا تا ورغل عیسائی ایوب وای چې د کورونا له سختو پابندو وروسته د کریسمس لمانځلو ته خوشاله دي. موږ د خپل ملک پاکستان لپاره دعاګانې غوښتي او نن مو د کورونا د ختمېدو لپاره هم دعاګانې غوښتي چې خدای دا وبا لنړۍ د مدام لپاره ختم د 2010 د ټول شمیرنې تر مخه عیسایان په پاکستان کې د ټولې آبادۍ 1.6% دي چې شمیر یې نږدې 15 لاکھ جوڑے گی. زلان یوسفزئی، مشال ریډیو اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو وخت په پیښور کې نسته د مازیګر 5:30 بجې کېدونکې د لنډ خبرونو زموږ د همکاري ملیحا میرزاده نور. د جنوبی وزیرستان په واڼه کې پښتون ژغورنې غورځنګ او پیپلز پارټي د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د گرفتارۍ خلاف احتجاجي مظاهره کړې. د غورځنګ او سیاسي ګوند کارکوونکي د دسمبر په 25مه په واڼه کې راغونډ شوي او د علي وزیر د خوشي کېدو غوښتنه کوله. د پېښور پولیسو علي وزیر د دسمبر په 14مه د سند پولیسو په خواست نیولی و. پر وزیر د ښار په سهراب کوټ کې په جلسه کې د ریاست او پوځ پر ضد د ویناو تور پورې شوې خو هغه ردوي. په پاکستان کې په 13 ساعتونو کې د کووډ-19 ناروغۍ له وجې نور 15 کسان مړه شوي. په دې سره له کورونا وایرس د مړو شمیر 9,314 ته ورسېد. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن سره د کورونا وایرس مثبتو کیسونو شمیر 4,09,402 ته رسېدلی. د بلوچستان سیاسي او قومي مشرانو د هغوی پر سمکو د کورونا کورونو جوړولو د ځینو پروژو مخالفت کړی. هغوی د ډسمبر په 25مه په کوټه پرس کلب کې خبري ونډه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د هغو پروژو مخه دې ونیسي چې د ځینو ډلو لخوا د دوی په شخصي جایدادونو د قبضې لړۍ روانه ده. دوی ویل دا نشي منلی د دوی پر سمکو هاوزنګ سکیمونه جوړیږي او پیسې هم ورته نه ورکول کېږي. د بلوچستان هایکورټ د ډسمبر په 12مه د ډیفنس هاوزنګ سوسایټي ځینې شکونه لاین سره په ټکر کې بللي وو. چارواکي وایي په کابل کې نن په بمی چاودنو کې لږتر لږه دوه پولیس افسران وژل شوي دي او د دوه پولیس والاو په ګډون یو لسی وګړی ژوبل شوي. د چارواکو په خبره د بریدونو هدف پولیسو. د کابل په لویدیځ کې مقناطیسي بم د پولیسو ګاډي پورې تړلی و چې په نتیجه کې دوه پولیس افسران وژل شول او یو لسی وګړی زخمي شو. دوه نور افسران د ښار په سویلي برخه کې په ورته برید کې زخمیان شوي. د چاودنو ذمهواري چا نه ده منلې. او فرانس او جاپان د کورونا وایرس د نوي قسم لومړني کیسونه تایید کړي. د فرانس عامې روغتیا ادارې په بیان کې ویل چې پرون په برتانیا کې میشت یو فرانسوي تن د کورونا وایرس نوي قسم ټیسټ مثبت راغلی. د جاپان د روغتیا وزیر ویل چې د ناروغۍ تصدیق کېدو وروسته 15 کسان کوارنټین شوي. لړ خبرونه مو زموږ د همکاري ملیحا میرزاده نوریده. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. په ننګرهار کې د حزب اسلامي د همغږۍ شورا دینی عالمانو قومي مشرانو په وغونډه کې افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو د زر پیلېدو دائمي اوربند غوښتنه وکړه او د ننګرهار له چارواکو یې وغوښتل چې په دې ولایت کې د سولې د دویم پړاو خبرو د پیلېدو لپاره هڅې پیل کړي. نور تفصیل د باس محمد عابد نور.
د سولې د خبرو د ژر پیلېدو او دایمي اوربند په اړه دا غونډه چې د ډسمبر په 15مه نیټه د ننګرهار د سرحدونو او قبایلو چارو ریاست د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، ویناوالو له افغان دولت او طالب استازو وغوښتل چې د سولې لپاره خپل منځي خبرې ژر پیل او دایمي اوربند وکړي. غونډې ته مولوي عبدالعزیز خیرخوا په خپلو خبرو کې وویل:
پرون د امریکایانو سره جنگ و نن د امریکا سره د طالبانو معاهده د صلح شوې ده. نن د مسلمانو د مسلمان جنگ ده. دی پلا عسكر مسلمان دي، مامور مسلمان دي، ژورنالیست مسلمان دي، عالم خدای مسلمان، اخوته طالب مسلمان او افغان دي. اوس لکه څنګه چې مون فرض دی، زکات فرض دی، روزه فرض ده، داسې نن د مسلمانانو ترمنځ صلح راړو فرض. الله مون ته فرمایي چې درې منډلې دې راپورته شي او د دواړو متخاصمو منځ کې دې صلح وکړي. که کومه ډله نه مني د هغې مقابله دې وکړي.
مولوی عبدالهادی عاصم په خپلو خبرو کې د سولې لپاره د خبرو د دویم پړاو د ژر پیلېدو تر څنګ غوښتنه وکړه چې د ننګرهار چارواکي دې هڅه وکړي چې د سولې دویم پړاو خبرې په دې ولایت کې پیل شي.
نور ملت د جنگونو مایوسه شوه دی، د سولې مذاکرې دې بیرته شروع شي. نور دې بانی او زندون او خندون ور سره نه منو. حتی زمونږ تقاضا ده د جناب والی صاحب نه چې شرایط مساعد کی. ننګرهار د سولې کور دی، دا د امن کور دی، دا مذاکرې دې په ننګرهار کې وشي.
د ننګرهار د اسنادو اتحادیې مشر اجی شکر الله جلندری په خپلو خبرو کې وویل: هر ډله چې سولې ته غاړه نږدې دوی به په مخالفت کې راپورته شي.
که هر څوک جنگ کوي مونږ ته هغه مالو ورنه.
د ذکر ور د چې د قطر پلازمینه دوحه کې د سپتمبر په 14مه نیټه د افغان دولت او طالب استازو ترمنځ د سولې لپاره د خبرو په ایجنډا باسونه پیل شوی وو، خو دواړو لورو د سلام مشورو په موخه د خبرو لړۍ د 20 ورځو لپاره وځنډوله او ټاکل شوی چې د 2021 زیږدیز کال د جنوري په 15مه نیټه به دویم پړاو خبرې بیا پیلوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال رادیو د اتوار یا د یک شنبه ورځی اونیز پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پر لسنیمو بجو،
د ځوانانو غږ
پر دولسنیمو بجو،
د مسافرو غړی
پر یو بجا،
هارون باچا هنری غړی
پر دونیمو بجو،
سروے
پر درینیمو بجو،
د مشال پنوم
پر څلورو بجو،
د مشال مرکا
پر څلورنیمو بجو.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د پکتیا انجونی او ستکون کې وای نام نه یو، همدارنګ یو شمیر کلتوري او ټولنیز ستونزو کورنۍ مجبور کړي چې خپلې لوریانې په ډاډه زړه سکولونو ته ونه لیږي او حتی ځینې کورنۍ یې مخه ونیسي. د پکتیا ځایي چارواکو بیا په دې ولایت کې د انجونو د زده کړو لپاره د مناسبو شرایطو برابرول د حکومت، دینی علماو، قامي مخبرو او روڼ اندو ګډ مسؤلیت او ذمواري ګڼلې. نور تفصیل د نجیب الله لوخیل نو.
په پکتیا کې نجونې او زده کوونکي وایي دوی زده کړو ته لیوالتیا لري، خو په اوسنیو حالاتو کې کورنۍ د دوی د امنیت په اړه اندېښنې لري او له همدې کبله ځینې کورنۍ د خپلو نجونو د تعلیم مخه نیسي. سدیه چې د ګردیز ښار د نسوانو د لسې زده کوونکي ده، مشال راډیو ته وویل
ډېر خلک دي چې خپل لوران د دې لپاره نه پرېږدي چې امن نشته، امنیت نشته. هغوی دومره ښه تکړه وي خو چې ګوري چاودنه کېږي، امن امنیت نشته، بیا هغوی نه پرېږدي. ډېر داسې پلانونه شته چې خپل لور نه پرېږدي. وایي مازه چې کېدای شي تا مخ ته څوک تیزاب وشیندي، وایي مازه چې لار کې به دې څوک درته مزاحمت وکړي. بل داسې زموږ ټولنه چې د نور ډېر ګډوډي هم پکې شته.
هایله ګردیزی وایي جګړو او ناامنیو د نجونو په زده کړو اغېز کړی. دی د افغان حکومت غواړي چې د نجونو د زده کړو لپاره وړ امنیتي شرایط برابر کړي.
جګړه ډېر تاثیرات لري، نو مورونه او پلانونه ذهنونه ډېر خراب شوی دی. هغوی نه غواړي چې نجونې په دغه وضعیت باندې بیرون له مکتب ته لاړ شي او درسونه وایي، ځکه چې هغوی ویلي کې خامخا نجونې باندې څه ونه شي، هغوی خپل ژوند لاس ورنه کړي. نو زه حکومت نه دا غواړم چې موږ امنیت ونیسي، د هر مکتبونو د هر تعلیمي ځایونو امنیت ونیسي، تر څو نجونې وکولی شي چې ډېر په اسانۍ سره خپل درسونه وایي او خپل ژوند ډېر په آزاد توګه مخ ته یوسي.
د نرګس غفورزی په نوم یوه بله پکتیاوال زده کوونکي وایي په خو نجونې دې ته زوري دي چې کورنۍ زده کړو ته پریګدی، خو اوس بیا نه امنه یو د دوی د زده کړو په مخ کې ستونزې جوړې کړې دي.
خپل گی صدا هغه موږ د مکتب او کورس سنجونې له درس او تعلیم نه پاتې سو د دل خاطر چې موایسه امنیت خنه ده. جونې شاید تعلیم ته ډیره هڅه وکړي خو مګم فامیلونه نه غواړي جونې په خطر کې واچول سي، جونې له تعلیم نه به برخه کوي. متاسفانه
د ملکه په نوم د خاري نسوان د لسې و بل زده کوونکې بیا د خزو د زده کړو په ارزغ غږیږي.
نارینه چې تعلیم کوي مازی یو شخص با تعلیم یافته اوسی، او کله چې وخزه تعلیم کی یو ټوله نه او کورنۍ تعلیم یافته کیږي، زیاتره جنکیان چې دی وای چې اسلام بیا ته وای ته وای خزه ته په نورو علوم کې اجازه نشته، خو مګر خزه ته په ټولو علوم کې باید دوی زده کړو کی ځکه چې ډیر اغدوی ته اړتیا شته، باید دوی زده کړو کی مثلا د کمپیوټر ساينس په برخه کې، د حقوق برخه کې، د نورو برخو کې خزه ته اړتیا ده.
بلوری ته د پکتیا والی محمد حلیم فدایی دا تصور ناسم بولی چې اواز د جګړې ګواخ د نجونو د زده کړو په مخ کې ستونزې جوړې کړې دي.
دلته د نجونو په اړه باندې له جګړې نه زیات ناوړه دودونه دغه خنډ دی. طبیعي ده چې جګړه یو له عواملو ده، اما اصلي علت هغه زمونږ قبیلوي سوچ او زمونږ هغه رواجی چلند دی. په دې اړه باندې نو په دې اړه د علمای کرامو زمونږ د حکومت زما په خپل د مسؤل په توګه باندې مسؤلیت دا دی چې تر څو په دې اړه باندې موږ ولس ته د زده کړې په اړه باندې هغه اصلي تصویر وړاندې کړو، او کله چې دا وړاندې شي زه فکر کوم بیا به دغه خنډ له منځه لاړ شي.
لویا پکتیا په ځانګړي ډول پکتیا او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې په ښوونځیو کې د نجونو شمیر لږ دی، خو په وروستیو کلونو کې په دې سیمو کې د نجونو د زده کړو لوري ته د کورنیو پاملرنه ډیره شوې ده.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته هوګي زو مومندو ته چرته شي په ناوګي کې د یو روختون حال زمونږ همکار د مشال رادیو خبريال شاهنواز ترګزی په دې رپورت کې راکوي.
د ناوګي تحصیل باجوړ ولسوای ډیر لسکاله وړاندې د دوی وړو کې هسپتال کیټګری ډی ته اپګریډ او یال ور شو، خو تر دې دمه دغه هسپتال کې ماهرین ډاکټران یا زنانه ډاکټران نشته. دوی وای چې دلته د صحت د نورو سہولتونو کمی هم دی، باید دغه ټول کمی پوره شي. د کیټګری ډی روغتون لپاره د حکومت لخوا په مقرره سہولتونو کې د نارینه او زنانه ماهران ډاکټران، ایکس رې، لیبارټری او د اپریشنونو کولو لپاره اوزارونه او ځانګړي عمله او نور سہولتونه هم شامل دي. قاضی مانند نوګي وسیدون کړي او دی وای چې دغه هسپتال کې دغه ټول حکومتي سہولتونه لا هم نشته دي.
چې کله نه دا هسپتال جوړ شوی دی په دې باندې په کروڑونو روپۍ لګېدلې دي، خو تر اوسه پورې دا فعال نشو. اوسه پورې دی له سرجن رانلې، اوسه پورې دی له لیډي ډاکټر رانلې، ګاینوکالوجیس د دې نه علاوه د دوایانو دلته کمې دي، د سټاف مکمل کمې دي. او مونږه دا مطالبه کوو چې د ناوګۍ په هسپتال کې چې څومره کمې دي هغه د زړه تر پوره شي.
په باجوړ کې د څلوېختو پورې واړه او لوی سرکاري هسپتالونه دي او یو څلوېخت هسپتالونه کمیونټي دي چې هغه نیم سرکاري دي. هم د دغه ضلع آبادی د درې کاله وړاندې شوي د شماري تر مخه د یو لس لکو او اتیا زرونه زیاته ده، خو د ناوګۍ آبادی پکې هم د ناوګۍ د اوسیدونکو مولانا خانزي پوینا تر د درې لکو پورې ده.
زمون د ناوګۍ د هسپتال شکم دی په 1904 او یا کې دا جوړ کړی شوی دی. به په 2009 کې کیټګری ډی درجه ته وو تر ډېر خپل بلډینګ دلته جوړ کړی شو. دلته سټاف شته دی چې څومره په غزول بلډینګ کې وغه خپل ډیوټي او وسم کوي چې څومره غي ته سہولیات وسایل ورکول شي. وختنه زمنګ د ولس زادہ چې دلته ډیره زیاته آبادی ده، د ناوګۍ د ټول تحصیل د مومندو د ځلې نیم آبادی ده، د ناوګۍ د هسپتال ته د علاج لپاره راځي. نو په دې هسپتال کې چې څومره هم ممکن سہولیات دلته څومره هم وسایل کېدل شي، په کاردار چې هغه په ایمرجنسي بنیاد باندې دلته راوستل شي.
مفتی بلال یاسر د باجوړ نه خبري علي کوي او دی وای چې د باجوړ په خار هډ کوارټر هسپتال کې هم د سہولتونو کمی شته دي، خو د ناوګۍ روغتون بیا داسې دي چې د ډیر بیمار او یا د زخمی شوی تن علاجونه پکې نشي کېدل.
د غرنګي د امبار د پاره، د غرنګي د ټول ناوګۍ تحصیل د پاره، د چمرکند تحصیل د پاره، نواپا سمیشت د افغانانو د پاره، د دوی د پاره یو مرکزی ځای دی. په دغه کې قائم چکم کیټګری ډی هسپتال دی، دا په نوم کیټګری ډی شوی دی. ډیر رش دی په خو ولې خلک چې دلته سہولیات نشته، ډاکټران نشته دي. نو کوچرته دا سہولیات ورکړل شي نو دغه د وجې بعد خار هسپتال نو د نور هسپتالونو نه به دا رشم کم شي او دلته به په نږدې ځای کې په کمه خرچه باندې خلکو ته د صحت سہولیات میلاو شي.
کله مې چې د باجوړ د صحت د محکمې د ضلع افسر ډاکټر عدنان سره خبرې وکړې نو د مشال ریډیو ته وویل دوی د ناوګۍ د هسپتال د سہولتونو د کمینه صوبایي محکمې صحت ته وینا کړې ده او ممکنه ده چې ورته دغه ټول سہولتونه هم برابر کړي. د زیاته کړه چې د حکومت منصوبه ده چې دا هسپتال پبلک پرایویټ پارتنرشپ یا هغه شان هسپتال چې وی خو به سرکاري خو مریضانو ته په علاجونه په نجی توګه هم کولای شي ورته واړوي. دی وای چې بیا به پکې د هر رقم علاج سہولت موجود وي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د خیبر ضلع نه منتخب شوی د صوبایي اسمبلی غړي او د یاد ضلع د پرمختګ کارونو کمیټې چیرمن محمد شفیق اپریدی ویلي چې دوی هلته په خیبر کې د ترهګرۍ په وخت روانو شو سرکاري سکولونو د بیا رغولو عمل پیل کړي او په هغو لرو پرتو سیمو کې نوي سرکاري سکولونه جوړوي چېرته چې د ډېر په خوا راهیسې کومه تعلیمي اداره نشته. د خیبر ضلع کډوال وایي دوی په 2018 کال کې باړې ته ستانې شوي خو زیاتره سکولونه یې تر اوسه اړنګ پراته دي او ماشومان یې په شلېدلو خیمو کې په سبقونو ویلو مجبور دي. په دې اړه نور حال د فرهاد شینواری په دې راپور کې ورو
د خیبر ضلع یو سلومې حلقې نه منتخب شوی د صوبایي سملۍ غړی او د پرمختیایي کارونو کمیټۍ چیرمین محمد شفیق اپریدی مشال ریډیو ته وایي په ټوله ضلع او په خاصه توګه ځپل شوې سیمه باډه کې د تعلیمي نظام د بیا بحالۍ لپاره ګامونه پورته کړي. د ترګری په وخت ورانو شو سرکاري سکولونو د بیا رغولو کار پیل کړای او د نو تعلیمي ادارو لپاره هم صوبایي حکومت ته سپارښتنه ورکړي
چې د مونږ غوران سکولونه بحال شي. په دا باندې خپل طرف نه مونږ یو سخت دریځ خپل کړو صوبایي حکومت ته، وزیر اعلی صاحب ته مونږ ریکوست وکړو چې جی مونږ ته د ټولو نه اول فرصت کې د مونږ د غوران سکولونو غم وکړو چې دا باندې کار شروع شي. نو زه تاسو په علم کې دار ولم چې هغه چاینا ایډ تر اوسه پورې نه دی فائنل شوی، خو صوبایي حکومت دغه ته فنډ ورکړو د مغه مونږ په کوششونو باندې او په هغه غوران سکولونو باندې کار شروع شو چې پوړمبي ځل باندې په 72 سال کې چې په مکلو کم علاقو کې سکولونه نو مونږ به په هغه کې نیو سکول استابلیش کوو.
د خیبر د بیا بحالې څنګه د ریکارډ مطابق په خیبر ضلع کې د ترګری او پوځي عملیاتو په وخت څه باندې سل سرکاري سکولونه وسلوالو وران کړي وو چې په هغه کې اوس د 1400 سکولونو تعمیراتي کار پیل شوی. د باډې سپاه قبیلې یو مشر سلیم پردی وایي هلته د سپین خبر سرکاري هاي سکول د تیرو لسو کالو راهیسې ویجاړ پروت دی او زده کوونکو د ناستې بندوبست پکې نشته.
او موږ د سپین خبر چکم سکولونه او د الکانو چکم سکول دی کنه هغه مطلب دی چې سټاپ یو ډیر مزیدار ښه کاروایی کوي، خو اوران دی مطلب دی چې په یو کلاس کې چکم دی 80-80 او 40-40 او 60-60 کسان دی ناستی بندوبست یې نشته. خیمه مشله دلې نو حکومت ویل 80 ارزی ته ورکار کړی، خو مطلب چې هیڅ قسم ته دی تعلیم له حاصله موږ په علاقه کې چکم دی کنه حکومت هیڅ انټرست نه اخلي.
50 کلن نور علی پردی وای په علم ګذر سرکاري های سکول کې په خپل هم زده کړی، خوسی یوازې ملبا پزمکا پرتا په نظر راځي او لا تر اوسه نه دی جوړ شوی.
یاره داسې سکول نه دی کنه چې دلته مونږ پهلا په ټاپ کې د های سکول لنګو در دی کنه مونږ پکې سبق ویلای دی او چې په باندې روشو یقین ته په داوګه چې مونږ لا په باندې جوړو روشي چې دای مونږ ګورو په د حالاتو کې په 2009 کې چې کنده کنه چې کله مطلب دی چې د تنظیم مخله رغل وسله وال یې به دغه ورون کړلو په ویش په مطلب درې چې رغې نه پاس ورون پروته بنجر ایم پی ګان وې منه ګون خدا کولای شي کنه چې دغه خلکو له خدای دوک درد احساس ور کولای شي چې د سکولونه نشته مونږ سره موجوده پندونه نشته توسو پزمکه گزاراو کو صرف دغه دوک درد پرند غو خلکو له ندی روغلی به مور او به پلورا نوستي مونږ یو چې د ټول سکولونه بیا بوت شي په علاقه کې بیا د ترکه کورونه وشي.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دا محل په ټوله ضلع کې 461 سرکاري تعلیمي ادارې فعال دي او یوې اندازې مطابق 1,08,000 زده کوونکي پکې داخل دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال راډیو ته غوږ اوریدونکو، د سوات په سلامپور کلی کې یو ځای تن یو په شخصي عجایب خانه جوړ کړی چې پکې په سلګونو پخوانی د استعمال شیانې خودل شوې دي. د دغه عجایب خانې چلولو لپاره ورته د خیبر پښتونخوا لرغونې آثارو محکمې اجازتنامه هم ورکړې. عجایب خانې ته ځایي خلک هم لیدو ته ورځي. ته مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم دغلته ورغلی او په اړه یې دا رپورټ رالیږلې چې د یو ګایډ پر غږ پیلي کې
دا یو دا دا د جوارو ټکول لور دی دا رښبیلونه دی په دې بار شي په خېټ کنا بیا به خلکو هغه د بادولې.
د سوات سلامپور سلویخ کلن امیر خان چې روزګار یې د لاسو شالونه جوړول او خرڅول دي، خو شوقیه په سلامپور کلی کې شخصي عجایب خانه جوړه کړې چې پکې په سلګونو کاله وړاندې د پښتنو د عام استعمال شیان، جنگي او د کروندې اوزار، کالي او نور کلتوري شیان ایښودل شوي. امیر خان وایي چې د ډیرو مدیراسي پخوانی شیان جمع کولو شوق وو.
دا سامان زیات تر من کم یاران دوستان چې په دې کلی کې سمشرانو پاغو بس لاړم چې یاره کسا سور د سیده ابا او اجداد سنخی نو موږ لای راکې زیات تر دسی شوی دي. زیات تر ما دسی دي چې کم ځای لیدلې دي اغست می هم دي پیسې می پسې هم ور کړې دي او دا د دې کلو نه خلکو نه می چانا گیفتونه هم حاصل کړې دي. نو دې خلکو په تعاون باندې دا سامانونه ما ته راغون شوی دي او د دې نه ما دا یو میوزیم ثقافتي ورسه جوړه کړې ده چې خلک راشي او دا وګوري ډیر زیات خوشاله شي.
عجایب خانې ته د سیمې از د کونکي سیلانیان او مشران هم ورځي. د ناستې کلتوري ځای پکې هم جوړ کړی شوی دی چې پکې د میزري کټونه او د لرګو میزونه پراته دي. د کلي یو مشر شاوري خان چې د وایزری پکټ کې بوج بالخته ډډه وهلې وای چې دغه ټول شایان په خوانی خلکو استعمالول او اوس پکې زیاتره ورکتی
د دې یو ډیر غټ اهمیت دی کری د پاره د سواد د پاره د پاکستان د پاره ځکه چې دا هغه ثقافت دی چې دا تقریبا په دې ټول ملک کې خور دی او دا نن منګه خپل ماشومان ته دا خیو چې دا زمنګ مشرانو زمنګ د پاره سمره مهنتونه او سمره کوششونه کړو په سمره هغه اوزار استعمال شوی دی چې هغه نن څوک پیژني نه دا نو د پدی وجه چې دا موږ ته زمنګ د مشرانو هغه ثقافت دا غو د ځمیداری هغه سامان دا غو د جنگ جدل هغه سامان دا غو د اغوستو هغه سامان دا غو د پخپو کولو هغه پیزار دا غو د کیناستو هغه طریقه هغه څنګه و
دا جایب خانه چلونکو امیر خان ورغلی کتونکو ته د پخوانی شیانو پاړه معلومات هم ورکوي
دا دې څه نه مځه دې ته ډانټه چوي
عجائب خانی تا ورغلی د کتونکو یو ټولګی غړی تیمور خان چې د سواد پوهنتون جرنالیزم څانګې زده کوونکی دی دغه شیان ډیر ګټور بولی
نن سر زه چیرالم نو واقعي ما محسوس کړل سر چې لکه زموږ پوخانی کم دادا سره یا کم نکونه سر چې کم هغه هیسټری پاتې شوی وو نو هغه نن ما په خپل سترګ ولیدل او ماته ډیر زیات فخر محسوسیږي چې نن زه سلام پور میوزیم ته رالم اما ولیدل الان کې کومه سوچ وکړو نو دادا ټوریزم سټوډنټان لپاره هم یو ښه بیسټ اپورچونیټی دی اسلام پور کې دا شانتي د جرنالیزم څانګې سره څوک تعلق ساتي دا اوس هم یو ښه بیسټ اپورچونیټی دی چې راشي بدی باندې ریسرچ وکړي که چې ته موږ ګورو دلته کې زموږ سره هر قسم شیز موجود دی چې پای باندې ریسرچ کېدی شي
د جایب خانې چلونکو امیر خان وای چې دغه ځای د سیلانیانو زده کوونکو او په خصوصي توګه د تحقیق کوونکو لپاره خلاص دی او د هڅه کوي چې نور شیان هم په دغه جایب خانه کې کیدي او د راتلونکي نسل لپاره خوندي وساتي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو د کورونا وایرس وبا په 2020 کال کې د نړۍ اقتصادونه له سختو حالاتو سره مخامخ کړل دغه کال ډیر تجارتونه بند شول او په ملیونونو خلک متاثر شول په عین حال کې حکومتونه هڅه کوي چې خرچي زیات کړي او لست سهولت ورکړي خو پښتنه دا ده چې آیا 2021 کال کې به د اقتصادونو بیا رغونه ممکنه وي که څنګه آیا د اقتصادونو ښه کېدل به د کرونا وایرس واکسینو په دستیابۍ منحصر وي کنه د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګې دا پښتني په دې رپورت کې سړل شوې دي چې تاسو ته زموږ همکار ملیحا میرزاده وړاندې کوي
د کرونا وایرس جهانی وبا د نړۍ د ډیرو هیوادونو پر اقتصادونو اغیز کړی دی ډیری کارپوهان له دې خبرې سره اتفاق کوي چې دا د دویمې نړیوالې جګړې راهیسې تر ټولو غټ اقتصادي بحران دی کرونا وایرس په نړۍ کې په میلیونونو کسان اغیزمن کړي او تر ډسمبر له 1 میلیون زیات کسان مړه کړي دي د نړۍ تقریبا نیمایي نه زیات آبادی له لاکډاون سره مخامخ شوې ده او پر تګ راتګ یې محدودیتونه لګول شوي دي ځینو هیوادونو د ځایي کمپنیو وړو تجارتونو او له مشکلاتو سره مخامخ وګړو مالی مرسته کړې دا چې د روان کال د مارچ راهیسې دغه رقم شاوخوا 12 کروڑ ډالرو نه زیات جوړیږي خو د هغو مرستو باوجود هم اقتصادونه له مشکلاتو نه راویستل شوي نه دي د اقتصادي همکاري او پرمختګ تنظیم او ای سی ډي په خبره اټکل کیږي چې روان کال په نړۍ کې سالانه پیداوار تر 3.5% راکم شي د ملګرو ملتونو د تجارت او ترقی او کانفرنس په سیډنه کې خبرداري ورکړل شو چې دغه بحران خای 113 میلیون خلک سخت غربت ته ورټیل وهي د 2020 کال په آخري 100 میاشتو کې په اروپا امریکا او نورو هیوادونو کې د کورونا وایرس دویمه چپه ریکارډ شوې ده پښتنه دا ده چې په داسې حالاتو کې راتلونکي کال د اقتصادونو د ښه کېدو څومره امکان دی شاوخوا ټول کارپوهان په دې متفق دي چې د اقتصادونو بیا رغېدل به تر ډېره په دې منحصره وي چې د کورونا وایرس واکسین څومره دستیاب دی دا وخت فایزر او بایو انټیک او ماډرنا واکسینو زیاته توجه حاصله کړې ده چې طبي ازموینه ښودلې ده تر 90% زیات موثر دي په بازار کې د دغو واکسینو زر دستیابه امیدونه پیدا کړي چې ژوند او اقتصادونه خای په لږه موده کې واپس ته عادي حالات په لور روان شي خو ځینې کارپوهان خبرداري ورکوي چې دا خای ډیر وخت ونیسي د مثال په توګه فایزر په نومبر کې ویلیو چې روان کال د خپلو واکسینو 50 میلیون خوراکونه جوړول شي چې ورسره به 25 میلیون خلکو ته هغه واکسینو رسیږي بیا په 2021 کې به د واکسینو پیداوار 1.3 ارب خوراک وي حکومت تلشین او دا د نړۍ د 1.5 ارب آبادۍ لپاره ډیر کم دي د سرمایه کاری د یو غټ بانک یو بی ایس مشر اکسل ویبر سی این بی سی امریکایي چینل ته د نومبر په 11 وویل چې د ویکسینو موجودګۍ باوجود اقتصادونه پر غېدو کې به ډېر وخت لګي. د ملګرو ملتونو د تجارت او ترقی کانفرنس UNCTAD د نومبر 19 په رپورت کې خبرداري ورکړي چې د کووډ 19 ناروغۍ له وجې چې اقتصادونو ته کوم نقصان رسیدلی خای ممکن نه وي چې په پوره ډول یې مداوا وشي. په واشنگټن کې د یوې سیړنیزې ادارې انسټیټیوټ آف انټرنیشنل فاینانس یوې اقتصاد پوهې الینا ریبوکووا د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګ ته وویل چې غریب او پرمختلونکي هیوادونه به د خپلو اقتصادونو بیا رغولو په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي. چین چې تر ټولو اول پکې د کورونا وایرس کیسونه ریکارډ شول، له بدترو حالاتو نه د رغېدو په حال کې ښکاري. د روان کال د جولای نه تر سپتمبر د چین اقتصاد د تیر کال د همدغه مودې مقابل 0.9% وده وکړه، خو کارپوهانو د 15.2% ودې تمه کوله. د چین اقتصاد د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 6.8% متاثر شو. هغه مهال په هیواد کې ټولې کارخانې بندې شوې وې. کارپوهان وایي د ټول بند سختو اقداماتو او حکومتي مرستو سره کېدی شي په اقتصادي وده کې تر ډېره کومک شوي وي. په عین حال کې کورونا وایرس په دفترونو او نورو ځایونو کې کارکوونکي په جلا جلا ډول متاثره کړي دي. د دفترو کارکوونکي اوس په اونۍ کې ډېر ورځې له کوره کار کوي، بلخوا د هغو چا چې تنخواګانې کمې وي او د بهراګانو، صفایي کوونکو او خرڅلاو کارونه کول، د نوو کارونو لټولو ضرورت په ورته ورپېښ وي. د ملګرو ملتونو د خواریکښو سازمان ILO شمیرې ښایي چې د 2020 په لومړیو نهو میاشتو کې کاري ساعتونه تر 1.8% راکم شو، یعنی دا د 3.2 میلیون نه ساعته کارونو برابر دي. په 2021 کې د خواریکښو حالات په پدې منحصر وي چې د کورونا وایرس وبا په څه حال کې ده او حکومتونه څه ګامونه پورته کوي. ترې بکووه په خبره په راتلونکي کې به حکومتونو ته سختې فیصلې کول وي. هغه وایي ډېر هیوادونه به ونه کړل شي چې د وبا مخکې د اقتصادي ودې کچې ته بیا ورسیږي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو، د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو، او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، زموږ خبرونه او پروګرامونه پر ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. د نن ورځې پای شیبو تر رسیدلی لړ خبرونه له ملیحا مرزا د ناور.
د جنوبی وزیرستان په واړه کې پښتون ژغورنې غورځنګ او پیپلز پارټي د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د گرفتارۍ پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. د غورځنګ او سیاسي ګوند کارکوونکي پرون په واړه کې راغون شوي او د علي وزیر د خوشي کېدو غوښتنه کوله. د پېښور پولیسو علي وزیر د ډسمبر په 14 د سند پولیسو په خواست نیولی و. پر وزیر د کراچۍ په سهرابپور کې په جلسه کې د ریاست او پوست پر ضد د وینا تور پورې شوې خو هغه ردوي. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کووډ 19 ناروغۍ له وجې 15 کسان مړه شوي. په دې سره له کورونا وایرس د مړو شمېر 9,314 ته ورسید. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویب پاڼې تر مخه تر نن سره د کورونا وایرس مثبتو کیسونو شمېر 4,98,472 ته رسېدلی، خو له کووډ 19 ناروغۍ تر 4,00,000 زیات کسان بېرته رغېدلي هم دي. د بلوچستان سیاسي او قومي مشرانو د هغوی پر ځمکو د کورونو جوړولو د ځینو پروژو مخالفت کړی. هغوی پرون په کوټه پرس کلب کې خبري هونډه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د هغو پروژو مخه ونیسي چې د ځینو ډلو لخوا د دوی په شخصي جایدادونو د قبضې لړۍ روانه ده. دوی ویل دا نشي منلی. د دوی پر ځمکو هاوسنګ سکیمونه جوړې کړي او پیسې هم ورته نه ورکول کېږي. چارواکي وایي په کابل کې نن په بمي چاودنه کې لږ تر لږه 2 پولیس افسران وژل شوي او د 2 پولیسوالو په ګډون 1 لس وګړي ژوبل شوي دي. د چارواکو په خبره د بریدونو هدف پولیس وو. د کابل په لویدیځ کې یو مقناطیسي بم د پولیسو ګاډي پورې تړل شوی و چې په نتیجه کې 2 پولیس افسران وژل شول او 1 لس وګړي زخمي شو. 2 نور افسران د ښار په سویلي برخه کې په ورته برید کې زخمیان شوي. د دغو چاودنو ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. او فرانس او جاپان د کورونا وایرس د نوي قسم لومړني کیسونه تایید کړي. د دې اونۍ په پیل کې د کورونا وایرس د نوي قسم کیسونه په برتانیا کې مخې ته راغلل چې له وجې د غیوا د ټول بند او د نړیوال سفرونو له محدودیتونو سره مخامخ شو. د فرانس عامې روغتیا ادارې په بیان کې ویل چې پرون په برتانیا کې میشت یو فرانسوي تن د کورونا وایرس نوي قسم ټیسټ مثبت راغلی. د جاپان د روغتیا وزیر ویل چې د ناروغۍ تصدیق کېدو وروسته 15 کسان قرنټین شوي.
اوریدونکو هم پر دې سه د نن ورځې پروګرامونه پای ته رسیږي. زه فرخنده اسد د خبرونو بیان د ملیحا میرزادا او زموږ تکنیکی همکارا روهیلا صدران درنا اجازت غواړو. تاسو هم پر دې سپورټیو رادیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونه په خیر.